درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت دیلی ته د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر له سفر یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې هند به د افغانستان د درملو اړتیاوې په اوږدمهاله ډول پوره کړي. دغه اقدام د دې لپاره شوی چې څو پر پاکستان د افغانستان د درملو د وارداتو اتکا کم شي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د هند او افغانستان د روغتیا وزارتونو ترمنځ د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو خبر هم ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې هندي چارواکو د بشري مرستو د دوام او د طالبانو تر ادارې لاندې له افغانستان سره د روغتیایي همکاریو د پراخولو پر ژمنې ټینګار کړی دی. له پولیو پاک افغانستان مؤسسه خبرداری ورکوي چې ټول کسان چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو پر ضد واکسین شي. دغې مؤسسې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیو واکسین باید د هر عمر کسانو ته د افغانستان د داخلېدو او وتلو پر مهال په سرحدي دروازو کې ورکړل شي. تر دې وړاندې هم دغې مؤسسې ټینګار کړی و چې له پاکستان څخه راستنېدونکي ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین شي څو د پولیو ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. راپورونه وایي چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته د ویروس د لیږد او د عامې روغتیا د خطرونو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. افغانستان هم سږ کال د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې یوه یې په بادغیس او بله په هلمند ولایت کې وه. پنځه پاکستانی پولیس نن سه شنبه په خیبر پختونخوا کې د هغوی پر موټر د کمین چاودنې او ډزو په برید کې ووژل شول. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سیمه ییزو پولیسو په وینا د پولیسو پر موټر لومړی په لاس د جوړې شوې چاودیدونکې وسیلې برید وشو او وروسته بریدګرو پرې ډزې وکړې چې په پایله کې یې څلور پولیس او د هغوی موټر چلوونکی ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی خو تحریک طالبان پاکستان په دې سیمه کې فعالیت لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا برید غندلی دی. برید د خیبر پختونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې شوی، هغه سیمه چې تر دې مخکې تر ډیره د وسلوالو له بریدونو خوندي بلل کېده. اروپایي اتحادیې او ډنمارک د امریکا له لوري ګرینلند لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو انتقاد وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېر یکشنبه په ورځ د لویزیانا ایالت والي جف لینډري د ګرینلند د چارو لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. د امریکا ولسمشر وایي ګرینلند چې د ډنمارک یوه کورواکه سیمه ده، د خپل ستراتیژیک اهمیت او مدني سرچینو له امله باید د متحدو ایالاتو برخه شي. د ډونالډ ترامپ د اقدام د ډنمارک د صدر اعظم میتې فریدریګن او د ګرینلند د صدر اعظم یانس فریدریک نیلسن سخت غبرګون راوپاروه. هغوی په یوه ګډه اعلامه کې وویل تاسو نشئ کولی بل هیواد له خپل ځان سره یو ځای یا زمیمه کړئ، حتی که د نړیوال امنیت دلیل هم وړاندې شي. دوی زیاته کړه چې ګرینلند د ګرینلند د خلکو ملکیت دی، امریکا باید د ګرینلند کنټرول په لاس کې ونخلي. او د افغانستان د والیبال د ښځو لوبډلې د دوشنبه په ورځ د منځنۍ آسیا د ښځو د والیبال په اتلولۍ کې خپله لومړنۍ بریا ترلاسه کړه او په یوې مهمې ګروپي سیالۍ کې بنګلادیش ته 3-1 ماتې ورکړه. دا مسابقه د مالدیف په پلازمینه مالی کې وشوه، هغه ښار چې د یوې اونۍ په مخه د دې سیمه ایز تورنمنت کوربتوب کوي. تر دې مخکې د افغانستان لوبډلې دوی پرله پسې سیالۍ پر قرغیزستان او کوربه مالدیف بایللې وې. د خبرونو پای. ښاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. افغانستان کې د نجونو په عالي تحصیلاتو بندیز درې کلن شو.
هره ورځ په دې امید تېروم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپلو هیلو ته ورسیږم.
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو حال هم اخلو.
موږ د اوبو د چکلو ستونزه دا ده، یو نیم سړی اقتصاد کې لښې وي، هغه د ځون دپوره شخصي برمه جوړه کړي، یو ټول خو اقتصاد برابر نه ده.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ یوه سیمه د ځوانانو په میلاځای بدله شوې. نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پات شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله پوره شول. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1400 لومړي کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې تر بل امر پورې نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. یو شمېر له زده کړو پاتې محصل نجونې وایي که څه هم ډېرې هیلې یې لرلې چې نیمګړې زده کړې به یې بشپړې شي، خو په خبره یې پرله پسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاورې اړولې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د نجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله لا هم د پوهنتونونو دروازې د نجونو په وړاندې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دا لنډمهاله پرېکړه بللې وه، خو ظاهرا په اوږدمهاله پرېکړه بدله شوې ښکاري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1401 لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې تر بل امر پورې نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. هغه اعلان چې زرګونه نجونې له لوړو زده کړو بې برخې کړي. یو شمېر له زده کړو پاتې شوي محصلین نجونې وایي که څه هم ډېرې هیلې لرلې چې نیمګړې زده کړې به بشپړې کړي، خو په خبره یې پرله پسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاورې اړولې. مخکې د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې مروه احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
هره ورځ چې سهار شي د پوهنتون د تګ خاطرې مسترګو ته شي. هره ورځ په دې امید تېروم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسېږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوه یوه وژل کېږي او نور هیله نه لرم چې قلم او کتاب لاس بیا پنتون د خپل هیلو د پوره کېدو لپاره درس وایم. هر څه ختم شول.
د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د څلورم کال یوې محصلې د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي لپاره ډېره هیله لرله.
فکر کوو چې په دې اونۍ دې میاشت هم په دې کال کې به پیل شي، ځکه چې نظام د امر ثانی په حق له دوی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به پیلېږي، مګر دغه نږدې راتلونکی په ډېر لرې راتلونکي تبدیل شوی دی چې اصلا موږ که چېرته مخکې هیله مند وو د وخت په تېرېدو هیلې له لاسه ځي. او فکر نه کوم چې پیل به شي، ځکه دوی له دومره وعدو سره بیا هم په دې ونه توانېدل چې موږ لپاره د زده کړو زمینه وساعد کړي.
دوی وایي که څه هم طالبانو په لومړي سر کې په دوی حجاب جبري کړ او د غرازي د هلکانو نجونو ترمنځ ټولګي جلا کړل، آن دا چې په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو او هلکانو محصلینو لپاره پوهنتون ته د ورتګ وختونه هم بیل کړل، خو د دوی په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل هغه څه و چې د دوی ټولې هیلې په سیند لاهو کړې. د طالبان حکومت درې کاله وړاندې داسې مهال نجونې له لوړو زده کړو راوګرځولې چې له وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په ثانوي زده کړو هم بندیز لګولی و. هغه ژمنه یې کړې وه چې په دې اړه به د یو میکانیزم له رامنځته کېدو وروسته نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي، خو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم دغه میکانیزم نه دی رامنځته شوی. د طالبانو د حکومت پیان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په دې مسله لا هم کار روان دی ترڅو کرا شرعي جواز ترلاسه شي. دغه راز ګڼو طالب چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بشپړ بندیز اراده نه لري، بلکې هڅه کوي داسې چوکاټ برابر کړي چې د دوی په وینا اسلامي ارزښتونه پکې مراد شي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د اسلامي همکاري او سازمان ګڼ شمېر نړیوالو بنسټونو او اسلامي هیوادونو بیا د نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بللی او ویلي دي چې په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او آن امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې په 2023 کال کې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز له امله شاوخوا 70,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوي، او دغه راز د افغانستان د 1,000 پوهنتونونو له ډلې 30 خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د اکتوبر په اتمه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې که د نجونو په زده کړو د طالبانو بندیز دوام ومومي نو تر 2026 کال پورې به افغانستان شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران او افغانستان ترمنز پر پوله د سخت یخنۍ له امله د یو شمېر افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته یو شمېر چارواکو خبر ورکړی چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې یې د 2000 څخه د زیاتو افغانانو ژوند ژغورلی دی. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د خراسان رضوی ولایت د تایبات ښار د عمومي څارنوال حجت صدیقي له قوله لیکلي چې دغه ناقانونه افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولې په شمال ختیځو سیمو کې د سختو واورو او توپانونو له امله بند پاتې شوي وو. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی وایي د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا له امله مړ شوی. هغې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې خورین یې 40 کاله عمر درلود او د بیروزګارۍ او غربت له امله ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی و.
زما خورین د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله ایران ته روان شوی و. اوس موږ خبر شوي یو چې یو شمېر افغانان د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي. همدا پرون یې پلار ته چا خبر ورکړی و چې زوی یې مړ شوی دی. موږ ټول ډېر خفه او منیو. دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله وایي د دې ولسوالۍ 15 ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو تازه د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالۍ غوریان ما 5 تن از اعضای خود دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتن. اینا مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن. متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادم.
د ایران او افغانستان ترمنز پر پوله د سخت یخنۍ له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون د لسګونو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته اوس تازه ځینې ایراني چارواکو اعلان کړی چې له 2000 زیات افغانان یې له مرګه ژغورلي دي. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا د یکشنبې په ورځ د دسمبر 28 د خراسان رضوی ولایت د تایبات ښار د عمومي څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی چې 2016 افغان وګړي ایران ته د ناقانونه اوښتلو پر مهال د سختو واورو ورېدلو له امله په سرحدي سیمو کې بند پاتې شوي وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سمدستي وروسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شویو کسانو ته لومړني روغتیایي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغې ویلي چې د دغو کسانو له روغتیایي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړېدو وروسته دوی بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداری ورکړی چې له ناقانون او ناامنو سرحدي لارو تیریدل ډیر خطرناک دی او د ایران د قوانینو له مخې به له دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 19 د هرات ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د اوښتلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان بیا په رسمي ډول د درې کډوالو او یو شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د دسمبر 16 د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او ښایي یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو څو کلونو کې په دې هېواد کې د بېوزلۍ بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې. سره له دې چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوې او ایران دغه راز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړي، خو ډېری افغانان هڅه کوي چې په سختو قاچاقي لارو هغه هېواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کېږي او ډېری افغانان لا هم د تبعیض او ځورونو سره مخ دي. یونیچیار د غره د دسمبر په 19 په خپل راپور کې ویلي وو چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایرانه له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي په سړه هوا کې بے سرپناه او سختو شرایطو کې دي. دوی چې تازه له ایران او پاکستان ستانه کړل شوي ازادي راډیو ته یو ویل چې له خپلو کورنیو کوچنیانو او میرمنو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دي او د کورنۍ اکثره غړي یې ناروغان شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پاکستان له مردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور ایستل سوی 40 کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې 6 کسیزې کورنۍ سره په ډېر سخت او د ژمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپنا کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ 8 ماشومان او ښځې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ 40 کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مګنه بس اچي ډیر واسطو باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار امور می مریضان و تیرا تیر زوی بس تا ولی سي او په املی می راغلي د وس سربره ده دا سي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي کور کچا دراته بس مجبوری دغه د سي نظم کلر ما کار دی خوره پیدا کی مزدوری ډیر بزور رئیس تل کیږي او سي نړیوال کومک ور سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شي
خو واسي له پاکستان راستنه کړل سوی افغانانه بلکې له ایران په زور ایستل سوي افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر اونۍ راستون کړل سوی 25 کلن نجیم چې د 3 ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل
من ایران کې دیار لاس کاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته د نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوږې نه مړ نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی. بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت رسیدنې کمیسیون د یک شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړې چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه 15 زره او له ایران نږدې 2000 افغانان د هیواد له بېلابېلو لارو ورستانه کړل سوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دي زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره د بشری رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي د خلکو جبري ستنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقض دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي زموږ کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غواړي. دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیر هم د جمعې په ورځ د دسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2025 کال کې لږ تر لږه 2.7 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د راپور له مخې 1.7 میلیونه افغانان له ایران او
درې لکه او نوي زره نور له پاکستان ایستل شوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د باد په شریف وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو تر څنګ یې ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده، خو د افغانستان باد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمېدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه یا د سیمې ته د غځېدلې لارې جوړېدل، د روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیزول له خپلو مهمو اړتیاوو بولي. د خوست قلندر له هغو ولسوالیو څخه ده چې په تیرو دوو لسیزو کې هلته د ناامنیو او لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د قلندر د لری او غریز سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډیرو برخو کې د ژوند هغه لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی تر ټولو مهمه د څښاکو اوبو ستونزه یادوي او زیاتوي په څارویو لاندو خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي. یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دا ده، یو نیم سړی اقتصاد کې لکوي، هغه د ژوند پوره شخصي برمه جوړه کوي، ټول خو اقتصاد برابر نه دی، هغه د خوار نه خجوي، دوی د اوبو د دغه اوبو نه استفاده کوي. او بیا که موږ ته مؤسسات دولت دا اوبه موږ ته دی یوه د خدمت کې دی، یوه د پایپ د لارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چې نه دی دی پایپ د لارې موږ ته دا خدمت کوي چې دا اوبه موږ ته یوې ذخیره ته لوړې شي، د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم کړو.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیکي هم ځانګړي ودانۍ نه لري. دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هم یاده کړه. یو بل ځایي اوسیدونکی ادا خان وایي
میک کلینیک اوس په سیخ په حال نه دی، په کورو کې مې بس کلینیک کله به کور ته بدل کړو کله بل کور ته بدل کړو، او نه صحیح رسده ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې میک ته کلینیک جوړ شي. ځمې ورته وقف کړی دی نو وشه میک بلک په سلخت کې شو د خلک بلک په سلخت کې شي.
د خوست د قلندر د غریز سیمې اوسیدونکو وړاندې ویل دوی د غرونو په ډډو کې ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري، خو هغه هم د سیلابونو او خوړونو خوندي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ځمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوالونه جوړ کړي. یو بل ځایي اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
که دلته استنادي دیوالونه جوړ شي لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به بیرته جوړه شي تکیا به شي، که جوړ نه شي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې وړي یو د چنده وړې د در درې پټې شته چې دوه جربه درې جربه یو پټای دی، هغه دولل مخه نشته خوړ وړې د ټوله.
بل لوري ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا پکې زیات کارونه نه دي شوي. د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی. او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي اوبه شتون ولري، یعنی سطحي اوبه په ډېره پیمانه سره وي، د اوبو د ذخیره کولو امکان زیات وي، د زیرزمینی اوبو تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خوست قلندر غریز ولسوالی هم د دې ولایت له هغو سیمو ده چې په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو کې د عملي اقداماتو غوښتنې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د قندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه د زرګونو ځوانانو د ژمنیو میلو او تفریح ځای ګرځېدلی دی. له قندهار سربیره د افغانستان د ګڼو نورو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم د ځای ته د تفریح لپاره ورځي. دوی وایي ریک سیمه کې د ګڼو سیمه ییزو دودیزو او ورزشي لوبو ترڅنګ د بیلابیلو او لوړو ماډلونو موټرو ننداري او سیالۍ هم کوي. د دې سیمې ننداره او له ځوانانو سره خبرې د فیروزی عزیزی په دې ریپورت کې اورو چې د ځوانانو په غږ پیلېږي.
د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریګ سیمه هغه چې هر اونۍ د بیلابیل ولایتونو په ځانګړي ډول د جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر ځوانان د پاخو مرکزان او له دوی سره ماشومان هم میلې ته ورسي. د دې ولایت ځینې اوسېدونکي وایي ریګ چې ابراهیم خلیفه بابا زیارت ته څېرمه پراخه او د شګو په غونډیو سنباله سیمه ده، د نورو موسمونو په پرتله د هوا په سړېدو په ځانګړي ډول زمي کې د تفریح او لوبو تر ټولو ښه او مناسب ځای دی، ځکه په خبره یې وړي کې شګې سختې ګرمې او خلک ورتلای نسي. د کندهار ښار د عینو مینې اوسېدونکی میرزا ولی چې تقریبا هر جمعه خپلو ملګرو سره دې سیمې ته ځي، ازادي راډیو ته وویل
موږ د جمعې په ورځ ورځو، کله چې جمعې سي بیا موږ ځو هلته تفریح کوو، د ملګرو سره هلته ورځو. زموږ دوستان هم ځینې وخت ځي هلته تفریح کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وي، ډېر موټران و په ډلو ډلو سره ځوانان هلته، نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي. او کله چې دوی داس په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي بیل خوند کوي. خو هم خلک ورتلله، خو اوس چې دا کوم وخت دا سوشل میډیا باندې ډېر د دغه ځای ویډیوګانې وایرل شولې او په زیات اندازه سیلانیان دلته راغلل وګرځېدل، نو اوس دا ځوانان هلته د
د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی او د یو دولتي روغتون ډاکټر چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه هغو کسانو لپاره د زمي په موسم کې د ستړیا لرې کولو او تفریح ښه ځای دی چې په خبره یې د ده په شان اکثره وخت په دندو بوخت وي. زابل ولایت یو اوسېدونکی چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي او له خپلو دولس ملګرو سره دې سیمې ته په میله تللی. ازادي راډیو ته وویل د ګران بیا موټر او بیلابیلو دودیزو لوبو تر څنګ د ځوانانو میلې او مجلسونه ورته ډېر په زړه پورې دي.
د غیر تر څنګ ډېر ځوانان یو خو دغه کرکټ هم کېږي، فوټبال هم کېږي، نو هغه غیر چې دغه بیا تر ټولو داسې وطني شکل ورکوي د غیر ورزش، دغه یو غیر د تر څنګ دغه ځوانان بیا په ریګو کې د موټرانو خپل مسابقې هم کوي. ډېری ځوانان دلته خپل دیګونه د ساره سره وړي، خپل دیګونه پخوي.
خو د موټرو د نندارې څنګه وي؟ سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالغفار لنډه توضیح ورکوي. د کندهار ریګ میله ځای ته له هلمند ولایت ورغلی نعمت بیا وایي که څه هم دوی ریګ ته ځي خو په خبره یې ډېر کله له دې امله خوشینه وي چې د کورنۍ ښځینه غړي د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله داسې میله ځایونو ته نه سي بیولی.
هغه ځوانان چې په ریګو کې د کېناستلو په ریګو کې د قدم وهلو سره علاقه لري هغوی ځي. بله خبره دا چې کورنۍ هم نه سي تلای، یوازې نارینه ځي. بیا هم په زیات شمېر ځوانان د اونۍ په دوو ورځو کې راځي او دلته خپلمنځي مجلسونه مختلفې لوبې ترسره کوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له تیرو څلورو کلونو راهیسې د تعلیم او کار په ګډون پارکونو او میله ځایونو ته د تګ په ګډون په ښځو او نجونو په ګڼو نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د کندهار ریګ سیمې ته په اونیزو ډول څومره کسان ورسي، کوم مشخص قوانین لري یا دا چې آیا مسؤل کسان هم ورته ګمارل شوي که نه. د کندهار ولایت لپاره د طالبان د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی نظر ولرو، خو نوموړي د ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریګ سیمه له کلیو او کورونو لرې او د طبیعي منظرو درلودونکې سیمه ده چې په شګو کې د موټرو ننداره یې ځوانانو ته ډېره په زړه پورې ده. راپور کې یو شمېر مرکز شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هلته د ښو او ثابتو موټرو د خوښولو او پیرلو لپاره هم ځي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن او ګللی زکون خو یو ځل به هم تاسو ټول تشرف واسم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برا تر وغو جوړ او صحت مند او سړي د صحت جبر مو پتن می درنه او ګللی زکون خو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر زمرا تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د تل پسیر و یو ځل به هم ولو تاسو افغان مشهور مېرمنې و پیژن او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګللی زکون خو لکه سره چې زمرا تاسو د تیر ورځې لوست د بی بی زینب اړوند موږ او تاسو مېرمن بي بي زینب پیژندل، د هغې د ژوند په حقه مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت په کوم کارونه یې زموږ د هیواد لپاره ترسره کړي وه چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهورو مېلمنو له جملې څخه وشمېرل سوه. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې د همدغسې اتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، د تل په څیر باید تاسو ټول درانه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. همشنان درنو زده کوونکو، زموږ استاسو د نن ورځې نهم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. ولو چې مېرمن بی بی حلیمه څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړله او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور وه، د پښتو د تاریخ ادب یوه مهمه ښځینه شاعره او مشهوره شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنیو ښځینه شاعرانو له ډلې څخه وه او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بروشي مېرمن حلیمه خټک څوک وه، څه ډول شخصیت و؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور وه، د خټکو قبیلو له جملې څخه وه او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه وه، کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته یې ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي، او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال وه. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه، بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې وه، کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و، بلکې د دې تر څنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل، ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاون و. حلیمې بیبي چې خپل پلار ته کتل، نو د خپل پلار په څیر یې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او مخی تبوزی. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل، او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېر زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی وسېدله، دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې د دې په شاوخوا کې و، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورور و، یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړه، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي و، د حلیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. ګورو چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو تر څنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي و او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیبه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې و هغه په مستقیما پر حلیمې بیبي باندې ډېر زیات اغیزه درلوده او حلیمې بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څېر یو شخصیت شي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و هغه ورته روزنه او تربیه ورکړی و. نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېر زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنې حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکښې نغښتي دي او همچنان په دغه شعرونو کې دې خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنې د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شیان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او همچنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره یې ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې د ډیر زیات وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنه کې د ښځو د مقام په اړه ډیر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپیریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وغورځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپیریال چې و چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه یې درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په داسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کول چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي، نو ډېر دغو سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دې درلودل، کوم لیدلوري چې دې درلودل، هغه به یې دغه خپلو نکه بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودل چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې و ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدله چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیده ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لیاقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنې حلیمه بیبي ډېر زیات بهتر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونه ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرې شو ده چې افغاني انجونې هم کولای شي چې په خپل ژوندونه کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولای شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتل کې کار سرته ورسو، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بیبی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم په کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفاداره پاله سوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیزې مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې ترڅو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادبی د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې شیدې کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف چې جوړ شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمې بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادي ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه، او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک پخپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او پخپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې پخپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ پسیاسی که هم یو لوی شخصیتونو لجملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړوره او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او همچنان د دې ترڅنګ یو زړوره او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د میرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی ویاسي میرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت وو. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زکونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په لیکات سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبي څوک و، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمې بیبي مهم کارونه نمونه ولیکي، یعنې د حلیمې بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات می قبول کی قدر مون او درونو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرف واس مم درن وزي درس موضوع ته لمن دین چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن می درونو ګللی زکون کو لکه سرنګ سیس مر تاسو دنن وزي درس مضمون افغان مشهور مرمن او اړوند دی مر تاسو په افغان مشهور مرمن وو پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ سی درونو زکون کو مر تاسو د تیر وزي لوست مرمن حمیده بیبی اروان وو مرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو په پیژندل چې مرمن حلیمه بیبی څوک و څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولای سپی چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو اتلو مرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زکون کو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته د همدغه سي اتلې قهرمانې او زړهوري افغاني مرمنې اروان معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو نو درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ دا مضمون نه یوازې داسې مضمون دی چې موږ تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهورې مېرمنې وپیژنو بلکې د دې ترڅنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغو زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زکون کو مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو غواړم لري زکون کو سره هیل لرم چې د دشت پر کې دوه څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچا او همچنان خپل کلمونه در سره موجود او سیریز تر څو د نن ورځې د لوست نوټ ته خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ. پرزو درنو زکون کو خپل لوست پیل کو زموږ تاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیگم ده. لولو چې روښانه بیگم څوک و سره ول شخصیت و کوم کارونه زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي و. لولوچی روشنه بیگم څوک ده؟ روشنه څوک و؟ روشنه یا رکسار د اسکندر مکتونی مېرمنه و چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجسته او سیاستونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سیږیدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریز سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. بلوچي روښانه بیګم چې پخپله د رکسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدوني مېرمن وه چې اسکندر مقدوني پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله او هم چنان روښانه بیگم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریز لاره و چې دغه سوداګریز لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودله یعنی د دې موقعیت د ستراتیژیک کونردي عمل څخه اسکندر مقدوني توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدوني غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیگم او همچنان د اسکندر مقدوني وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و. یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و بلکې دغه وده چې د دوو سره ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدوني ځانګړي سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده له لارې د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل سو خپل امپراتوري نوره هم پیاوړې کړي او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یوه نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدوني غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدوني چې کله دغه قدم پورته کوله نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالی و دودیز یووالی و تر څو دوی وکولای شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالی اور په برخه کړی. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول د یوالي لپاره یو غوره پریکړه و. روشنه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول و. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې بختر یونانی هنر او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې پخپله نه یوازې محلي شهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په وروستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماریو د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسوله چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بېلګې په توګه یوناني معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده وکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنې وروسته ژوند د اسکندر د مړینې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قمندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مکتونی مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کمانډانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري و دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کمانډانانو ترمنځ تقسیم بندي شوه او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کمانډان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتله چې د اسکندر مکتونی ځای خپل کړي. نو په دې وخت کې روښانه بیګم ډېره زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړي تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړي تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استعمت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ فامیل ته وفاداره پاتې شي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده د ټولو لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې. د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړي شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدونی ته لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې ترڅنګ یونانی او باختری کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوس یې نور هم زیات کړي او هغې ته نور هم طاقت ورکړي، د هغې ملاتړ کونې هم نور زیات کړه او کلتوري اړیکې یعنې فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې یې نورې هم پیاوړي کړلې او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړي بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنې روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت که دلده دیدی کمی ادبی منابی ندی پاتی یا هم نستم، خود دی دغه ژوند کوم جزئیات دی هغه په سم توګه سره نه دي څرګند سوی دی، خو بیا هم نو په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلی دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نسته، خو دونه ویل کیږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای شولې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یې سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړنۍ پوښتنه روښانه څوک وه، دویمه پوښتنه تاریخي او کلتوري اغیزې یې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسې درس پورې د الله په امان.
چی په دنیا پسزم لخانه خانه را په حشم په لیلا پسزم مقرب ما دغه گومان چی په دنیا پسزم لخانه خانه را په حشم په لیلا پسزم چی شه اشنا قدر کمی اغا اشنا لطوا نیوم اغا چی پر سایسا با هر چا پسزم خانه خانه را په هشو په لیلا پسزو موسیقی
Na 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 na.